د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد چتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د عامو په سیند کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله د جوزجان د دوو ولسوالیو د استوګنو له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د هم د مهمه خبرونو سر چې کې د پکتیا د ګمرک چارواکي خبرداري ورکوي ک چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کسان له مداخله لاس و نخلي نو دوی به نمونه افشا کړي. د جرمني ینا په هنتون د کابل په هنتون له الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د مسوي پروګرام پیلوي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له بخونه وغړي او غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خوشنۍ څرګنده کړه. د پیښې په اړه د امریکایي ځواکونو خبر پاڼه وایي موږ ډیر خوشنۍ یو چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شول. موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د زخمیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. د تېرې دوشنبې په ورځ د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسټه په حمله کې و عسکر وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوي مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې پرون هم هغو بې ځایه شوو کورنیو ته چې د غنیخیلو په ولسوالۍ کې پرتې دي خوراکي مواد او نور ضروري شیان وویشل. بې ځایه شوي خلک وایي چې کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې منځتللي او تر خیمو لاندې ژوند کوي. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمېر حکومتي کسان په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او هدف یې دا ده چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي که د مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او وبه نشي کولی چې د عوایدو په برخه کې ورکړ شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني ینا پوهنتون د کابل پوهنتون د الماني ادبیاتو د پوهنځي د محصلانو لپاره د ماسټري پروګرام پیلوي. د جرمني د اکاډمیکو تعلیماتو د تبادلې پروګرام هغو افغانو محصلانو ته چې د جرمني ادبیاتو په اړه له لوړو زده کړو او څېړنې سره علاقمندي لري په ینا پوهنتون کې د همکارۍ یو دفتر پرانیستی. د جرمني خبري اژانس جی پی ای وایي چې یو شمېر محصلان به د ځینو کورسونو لپاره د جرمني ینا پوهنتون ته استول کیږي. په ریپورت کې ویل شوي چې د امنیت د خرابوالي له امله به ځینې کورسونه په تاجکستان کې جوړیږي. په مزار شریف او هرات کې به هم د جرمني ژبې د زده کړې کورسونه جوړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 70 پوله، یو روپۍ یورو 60 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له بخونیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو بخونیو منصبدارانو ته وویل چې له هم د ناکامو بخونیو سیاستونو او نظرونو انګازي اوریدل کیږي. ولسمشر اوباما خپل متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې د ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پیښوي.
موږ به د اسرائیل په ګډون د خپلو متحدانو او شریکانو څنګ ته درېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه چې هغه بېګناه امریکایان چې په ایران کې نیول شوي قرار نه شو، ژورنالیست جیسن ریزایان باید آزاد شي، پاستور سید عبید یعنی امیر حکمتی باید آزاد شي، ایران باید له موږ سره د رابرت لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یوځای شي.
ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د چنګولو لپاره هڅو ته کره لاره پرانیزي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځني ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. آشتن کارتر په اسرائیل، سعودي عربستان او اردن کې له چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې له امله پر اندېښنو د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی. کارتر پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران د اټومي موافقې تر ټولو ستر مخالف دی وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا به د اسرائیل په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخنیوی وکړي. د امریکا دفاع وزیر پرون اردن ته ولاړ او نن به سعودي عربستان ته ورسیږي. او د روسیې د عدلی وزارت هغو دولسو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي. د دې وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ادارې باید پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. د روسیې د عدلی وزارت ویلي د خبرداری په روسیه کې د بشری حقونو د یاد مرکز، د سخاروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسې او د بشری حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د جوزجان د دوو ولسوالیو استوګن د امو په سیند کې د اوبو د زیاتېدو له امله د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان دفاع وزیر به د یوې مودې په مخه سرپرست پاتې شي.
نظر دی چې دا سرپرست به پاتې شي.
په کندهار کې کلالي صنعت په پښو ولاړ دی.
خلک باید خپل وطن شه، باید وکاري، خپل کېږي وکاري، که په هوټل کې، که په کور کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
پسوک په څه کې را په تیګه خو یې نه ولا مکر سر یا ماسي یا ړون سي یا کون سي یا رقم سي.
د کور کلی په پروګرام کې هم دا موضوع څېړو چې د ماشومانو وهل څه منفي اغېز شیندي. د ګوړیا چارونیس پروګرام هم لرو. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د امو په سیند کې به سش کال اوبه ډېرې زیات شي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ځینې سروېګانو پر اساس شایي سش کال په امو دریاب کې د اوبو ارتفاع دومره لوړه شي چې په تیرو پنځو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جوزجان والی زیاته کړه چې د هغو ولسوالیو یو شمېر خلک چې د سیند غاړې ته نږدې پراته دي نورو سیمو ته کډه کیږي. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د جوزجان والی وای د امو دریاب اوبه شایي سش کال په بیساري ډول زیات شي او د سیلونو له امله شایي خلکو ته ډیر ضرر ورسیږي. والی لطف الله عزیزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امو دریاب د اوبو کچه لوړه شوې او د نږدې ولسوالیو خلک یې کډه کېدو ته مجبور کړي دي. د دریاب اوبه ډیرې زیاتې شوې دي. د اوبو کچه تر عادي حالت تقریبا دوه متره لوړه شوې ده. زموږ د خماب او خخیل ولسوالیو خلک تر فشار لاندې دي. یو شمېر کسان په سیمه کې د اوبو د تهدید له امله نورو ولسوالیو ته کډه شوي دي. د جوزجان والی څرګنده کړه چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ډلې یې تر خطر لاندې ولسوالیو ته استولې دي. د والی په وینا مرستندویه ډلې هڅې کوي چې د دریاب نږدې سیمو کې د شګې بوجۍ ځای پر ځای کړي څو د خلکو کورونه او زراعتي ځمکې له سیله وژغورل سي. خو د جوزجان د والی په وینا دا هڅې کافي نه دي. لطف الله عزیزي وای
مزبز سروې هایی که از درخیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا
هغه سرویګانې چې په ازبکستان کې د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه شوې داسې اټکل کوي چې د امو دریاب اوبه ښایي دومره زیات شي چې په تېرو 50 کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو ارتفاع به 4 مترو ته ورسیږي او که داسې وشي نو موږ ته به ډېر تاوان ورسوي او زموږ خلک به ډېر وځپي، خو خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. د جوزجان والي زیاته کړه چې د اوبو کچه هره ورځ لوړېږي او دوی هڅه کوي چې په شاوخوا کې پرتې کورنۍ امنو ځایونو ته ولېږدوي او له ګاونډیو هېوادو سره یې د اوبو د تنظیم پر پروګرامونو خبرې پیل کړې دي. د ښاغلي عزیزي په وینا په سیمه کې د امنیت خرابوالی د اوږدمهالو پروژو د عملي کېدو مخنیوی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د اوبو د ستونزې د حل هڅې به کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د پکتیا په ګمرک کې لښته ستونزو او په ورته وخت کې د ګمرک د عوایدو له زیاتېدو خبرو، خو اوس پر شو د افغانستان د دفاع وزارت مسلې ته. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د دفاع وزیر سرپرستی به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي، خو اجرایي ریاست وایي چې افغان حکومت کار کوي تر څو یو مناسب شخص د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي. تفصیل د ناجي صافوي په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسي جرګه د دفاع د کاندید وزیر معرفي کېدو ته شپې او ورځې شماري، یو شمېر حکومتي سرچینې وایي چې د دفاع وزارت سرپرست به تر نامعلومې مودې پورې د سرپرست په توګه پاتې شي. د معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د معصوم ستانکزي سرپرستي څو میاشتې دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې لا هم د دفاع کاندید وزیر د معرفي کېدو پر سر د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبري روانې دي.
حکومت د دفاع وزیر پر مسله باندې کار کوي. د حکومت دواړه رهبران په دې اړه بحثونه سره کوي چې څوک یو وړ او مناسب شخص دی او څومره ژر شونې ده چې ولسي جرګې تایید راخیستل لپاره مرکې شي. په دې اړه بحثونه شوي دي، اما لا هم تر اوسه نتیجه په لاس کې نه لرو. هر کله چې دغه بحثونه نتیجه ورکړي نوی د دفاع نامزد وزیر به پارلمان ته معرفي کیږي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زیل رسنیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د دفاع کاندید وزیر د جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندل شوی و، خو ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړیو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی اوس د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. له بلې خوا افغان کارپوه جاوید کوهستاني بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي وحدت حکومت مشران داسې نظر لري چې معصوم ستانکزی تر شپږو میاشتو پورې د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرېږدي.
ستانکزی صاحب مثلا تر شپږ میاشتو پورې په نظر دی چې د سرپرست به پاتې شي. متاسفانه په دې نږدې لس میاشت کې د خپل حکومت مشکل لري، هم اختلافات دی د اجرایه رئیس او رئیس جمهور په خپل منځ کې. ممکن دغه اختلافات تر اوسه د دې لامل شوې ده چې دا کاندید وزیر معرفي شوې نه دي.
خغلی کوهستاني هم ترنګ ویل چې پر روان وضعیت کې کچېر ولسمشر د دفاع سرپرست وزیر ته هم صلاحیتونه ورکړي، نو په دې به وتوانیږي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د دې په وینا چې ولسي جرګه او حکومت باید روانو شرایطو ته په کتو د دفاع وزارت سرپرست سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو په هیواد کې د جګړې لمن نوره پراخه نه شي.
په هلمند کې د پاکستان له پولیس سره نږدې د ډبروکان د روخام ډبروکان تر بل هر وخت قاچاقړونکو او غیر مسؤولو کسانو تر خطر لاندې دی. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو، خو اوس به د پکتیا ګمرک ته ورشو. د پکتیا د ګمرک په اړه د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې دوی نومونه هم افشا کړي. نور حال د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د مخه ونیول شي او یا د خلک په دې قانې شي چې ورور د تعهد حدود نه دي او ته په دې کې ګوتیما وها او په مختلف بهانو خلق دي تمام مجبور او چې تاسو ته په حق او یا په امتیازات قائل شي کچیر دا خلق لدین لاس په سر شي نو گمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې گمرک به ډیر نورم پرمختګ او ډیر اواید لړ اواید بلسته
نو موړی زیاتوي چې دا مداخله هم داسې دوام وکړي د دوی د گمرک په اواید مستقیم اغیز لري او به نشي کولای د اواید په برخه کې ورکړل شوی پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې چې خلک په گمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مدرته وایم چې په هیڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزې به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکړم چې راد شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضې خلک شته چې هغه دید بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې دا مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم خو داسې اوس د دې اجاب نه
دی. زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته یې وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام تمام شي.
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپلو شواهدو مدرک په اساس باندې شواهد راواخلي تر څو د فساد خاطر باندې کار وکړو. او هغه راتلونکي په ګمرک کې د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي الله په نظر باندې دا به ښه وي چې د ملي ګټې په نظر کې ونیسي او شخصي ګټ شاته وغورځي تر څو دغه لارې سره د ترانزیت فعال ونه رسېږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په دوه تمام نه شي او بل هغه تجاران چې دغه لارې ته ورسېږي سبب نه دی شخصي ګټ کار وګرځي او دوی دغه لار پرېږدي د پوستو سره باندې راوړي. نو موږ هغه څوک چې په دې مسله کې ګټې وي باید به مسؤلیت ته خلک شي او هر شواهد او هر وړاندیز ترې وېږي څومره چې فساد په وارد باندې باید هغې جدي اقدام وشي. دې خاطر باندې کار ونه کړي چې تر څو ځان ته خپلې ګټې اماده کړي او د هغه د منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې که چېرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه له کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به یې د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس یې په عوایدو منفي تاثیرات راځي په داسې حال کې کوي چې سږني عواید یې د تېر کال په پرتله د دوی په خبره 50% لوړ تللي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د رخام له ډبرې جوړ شوي میزونه د معرفت لوحې او ګلاسونه مو لیدلې دي. په هلمند کې له پاکستان سره په ګډه پوله د دې ډبرې کان تر بل هر وخت د قاچاقبرانو او غیر مسؤولو کسانو د کیندنو له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یو دښته د ریګ په منځ کې د دوی شو خنشینو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړې او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګا کې د سنگي روخام فابریکې ته وړل کیږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
مخفر منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه دا چې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي چې کس طالب زندي اخلي، دا یو خو د حکومت یې زندي اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکه نه معلومیږي، دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي؟ حکومت یو گشت دو گشت دغه بیلوکان او غد دوی ما مشران وسول داخله گی وړل برته هغه خلق رای لسول نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلی دی نه په نو حکومت ورزی ولی د صحیصه بهری د پاکستان پر بارډر باندې دی
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادره عناصرو په نوم کانونه چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبرو لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلینو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري. دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي ولی داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کیږي څو ځله د دیشو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا سوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدواره یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ داسې نشته کې چې د وخت دی دغه سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته خو د تیرو لسو کلونو نامنوي له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقړونکو لاسته ولویږي.
د هلمند د ډبرو پر ستونزو به ډبره کیښتو او په ګاونډي کندهار کې به د خاورو صنعت ته مخه کړو. په کندهار کې د کلالي لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې ښه بازار لري. له کندهاره صادق رښتینی.
کلالي هغه 15000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دي. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چینایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید موږ څه فکر نه وکړو. دا چې دي منګۍ دي یا که ګلدانۍ ده، دا زموږ خپل تولید دي، موږ خپل د لاس جوړ خپل د ملک دغه دي. نو په دې خاطر باید خلک زموږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پاملرنه وکړي.
موږ څه خلک باید خپل وطن شه، باید وکاري، خپل کنجي وکاري، که په هوټل کې که په کور کې، باید پلاستیک څخه کار وانخلي، باید نشکنه څخه کار وانخلي، خپل د منګي اوبه، خپل د کنجي اوبه. بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتورګي باندې درد دی یا موږ په پښتورګي کې ډبره پیدا شوې ده.
کولالان وایي چې د لوښو تر څنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوشاله چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بایدي. لوی مثال دا مشه بابا ګمبته د طالبانو په شپو کې جلا کوله او قلم په چکوشه د خوشي زنده رئیس نه کړی. نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خوشي دا دغه نه لري دونه مقاومت نه لري. موږ زموږ خوشاله چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایش دي، د خلکو څخه دا خوایش دي چې باید خپل وطن شي کار دي.
دا خلک چې په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې دا پلاستیکي خښتي یا د پاکستان خښتي یا د ایران خښتي کاری دي چې موږ سره یې چې سل کال دوام لري، چې دا ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې دوه سوه کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عزیز احمد عزیز د کلالۍ هنر خورا پخوانی او پرمختللی کیسه بولي. نوموړی وایي چې که څه هم دا 15,000 کلن هنر پر ځای پاتې دی، خو په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ته ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي تر څو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه ابراهیم صافی له کابل راپور لري.
د کابل یو شمیر خاریان وایي چې په دې وروستیو کې د غازی موټرو د سوځېدلو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي وایي که څوک غواړي چې د تیلو پر ځای له ګازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي، نو باید د ده په موټر کې د ګاز سیستم په ټاکلي سټانډرډ سره فعال شي.
مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټنډرډ نه جوړیږي، دې له امله دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي، او دې له امله مثلا مختلف پیښې رامنځته کیږي.
نوم یې عصمت الله ده. زر خدا د هغه اول باید سټنډرډ حالت کې جوړ شي تر څو هېڅ مشکل هغه موټر ته پیدا، تخنیکي مشکل پیدا نه شي. او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي. یو مشکل دا دی چې صحیح د اور اخلي، هغه داسې چندانې تخنیکي جوړ کړی نه وي، هغه اور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته، دا اور وخت خلک خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې ډېرې شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا څلور پنځه کسه زخمیان او دوه کسه په دا دسپیچري کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شهید شوی، په بل کې
خو په موټرو کې د ګازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډر غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي، دا ایرانی ډبې نه دي، لسکلي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي، ایرانی پکې شته. دا بې کیفیته مال پکې لګي، یعنې ګرځانه لګي، دوه زره دوه نیم درې زره پوشي ته ګوري، نو دا قانوني شی نه لګي.
د تیلو پر ځای له ګازو څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یوه نوې طریقه ده چې ډیری خلک یې د ګازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي. خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادیا میوان لزابل علی که امریکا پلوگر که دا افغان ځواکونو پر وژن خواشینی شووله موږ په دې بسنه نه کوو. قاری هستی خان تندر لیکي د سولې خبرې باید په کابل کې وشي او د افغانانو ترمنځ بهرنیان پکې ګډون ونه کړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي طالبان باید عملی سولې ته په صداقت آماده شي. ولی ولا خیاط له زابل لیکي په زابل کې سخت وچکالی ده، د څښاکو بلا کمی دي. او حفیظ کونړی پوښتنه کوي د افغانستان کرکټ ټیم نړیوال جام ته وتلی نوروره افغانستان که سبا له پاپوا نیو ګینی څخه مسابقه وګټله د 2014 کال د شلو اورو نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټه د هوایي حملې له امله خواشینی څرګنده کړې. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه کړې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن هغو 400 کورنیو ته چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې په نوم د وسله والې ډلې داعش او سیمه ییزو طالبانو د جګړو له امله بې ځایه شوې مرستې وکړې. د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي یو شمیر حکومتي کسانې په کارونو کې لاسوهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به یې له اسنادو سره افشا کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړیو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر منځني ختیځ ته په سفر کې هڅه وکړه چې په خلیج کې خپلو متحدانو ته د ایران د اټومي موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د روسیې د عدلي وزارت هغو 12 غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځني سبه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د کوړې اچار 19 پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې به د ماشومانو د روزنې په اړه واوري. دا مسله په کې څېړل شوې ده که چېرته کوم کسان ماشوم ووهي آیا د ماشوم په تربیه باندې دغه څه ډول اثر لري. دا به د کورکلي په پروګرام کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د بندیزونو لرې کولو بهیر شایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. دا خبره جان کیری امریکا ژغ راډیو ته په مرکه کې کړې ده. د جان کیری د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د بندیزونو د لرې کېدو لپاره باید ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره ځینې کارونه ترسره کړي او یو شمیر مسئلې باید حل شي ترڅو د بندیزونو د لرې کېدو لړۍ پیل شي.
د
دقیقې نیټې څرګندول ګران کار دی. خو د بندیزونو د لرې کېدو بهیر شایي نورې شپږ میاشتې وخت ونیسي. په دې پورې هم اړه لري چې په راتلونکي کې څه کېږي، خو زه فکر نه کوم چې تر دې مخکې به بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اټومي موافقې پر اساس به له ایران سره پر سوداګرۍ، سفر، پانګونې او داسې نورو سکتورونو چې ګټه یې خلکو ته رسیږي بندیزونه محدود شي او د ایران خلکو ته د ښه ژوند امکانات به زیات شي.
Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is
په موافقه کې امریکا ته د ایرانیانو په سفر د بندیز د لرې کېدو امکان شاملېدل شي، خو هغه څه چې دا اوس په موافقه کې راغلي پر مالي چارو او بانکونو او د موادو پر لېږدولو ځانګړي بندیزونه دي چې هغه به لرې شي. د ایران خوراکي موادو ته به د خرڅېدو اجازه ورکړ سي. د پیستو، غالیو او داسې نورو شیانو پر خرڅلاو باندې به بندیز لرې شي، خو زموږ اساسي بندیزونه به پاتې وي. ایران، جرمنی او د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د جولای په 14مه د ایران د اټومي پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د دې موافقې په اړه رای واخلي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که کانګرس دا موافقه رد کړي له خپله صلاحیته به کار واخلي او د کانګرس پریکړه به ویټو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 19مه وویل چې د موافقې متن یې د کتنې لپاره کانګرس ته استولی دی. د موافقې ردېدل به شاید د ولسمشر اوباما او د کانګرس ترمنځ پیچلې ستونزې پیدا کړي. جان کیری وویل چې په کانګرس کې یو شمېر کسان پرته له دې چې د موافقې متن ولولي مخالفت څرګندوي او خبرداری ورکړ چې د موافقې ردول به د جنګ او بحران د غوره کولو معنا ولري.
Well, Congress has 60 days, so September 19th there should by then sometime
کانګرس پیټو ورځي وخت لري نو د سپتمبر په 19 باید رای واخیستل سی او کچیر داسې وسی په دې معنی به وي چې موافقه به له هغې ورځې د عملي کېدو په لور لاړه شي او تر هغه وروسته یو شمېر کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې باید ترسره کړي څو بندیزونه لري شي نو شاید د شپږو میاشتو په شاوخوا کې وخت ونیسي جان کیری په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې امریکا پر ډیموکراسۍ او د خلکو پر حق باور لري او تل به یې د دفاع لپاره ودرېږي کری وویل چې په ایران کې د زندانی شو یو امریکایانو د خوشی کېدو لپاره به خپل هڅې جاری وساتي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې د ګوریا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو فرشته مرسل وړاندې کوي.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي په روان خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي
د مخ خپل پیادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل مو سره وو ولې د دې لپاره چې واړو استمرږي د تکشري
پوسټ یې شبو کې تمثيلي ټوټام چم د شوي لم افرشتي مرسل سره وسی درنو اوتونکو په خو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلن باندې اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي مشرانو متل کړای چې وای چیرته ډاب هلته ادب خو وس تجربه ثبت کړی چې مشمانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نور خلکو تاریخ چلن دی ګټه په ځای ته وان لري په دې اکل په پایل کې د څوتنو خبرې اورو
سره زره وسره خبره کولرم راو دي چې دې وګ وای وګ وای وګ وای تک سره واړی دا وای لور وای ډیر خلک وای دا ځخه خلک دي
کارنکی زړه ورته تنګي وتی زیاتې وهم دا پسوک په سفیر په تیګه خو نه ولا ما کار سره ما سی یا رون سی یا کون سی یا رقم سی
دا مارکیو ته لی ګو دلته یو چې لا بلان جا شای پکو چا چې مدر یا غ پکو من ورته وای چې کار وکوي من ته نه پقا پیدا کی دا خبر ورته کو د سی من ته نه پقا نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خو قلم لري راوړي دا زمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانو دی بیا بیرته دی کم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړي کا چې کار نه کوي ځاتی په سیاهای کوي بیا یې لیکو
ځان تر سره وکیل ده یا سبقتا یا یو بل کارت لیږي بیا نه منی سوک سفیر کوم مکنه بیا بزور لیکم فنر مخ وای کونه منی خو لا محل به بیا وهل ورکه
زرب وسګیګه مزه ته خاصیت مخ خاصیت نه سمس یو خبر وکي لزان به خزلم توریږي اکثر وخت لیکور نو بخوزه ما
لکه څنګه چې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل شون کې مریض خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد موري سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوي دې قریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سو هغه خیر ده دې ځوان ده فکر یې نکېږي د څه وخل به وخت څه ویښته وای خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په څلوس په ځان دې به دغه نام راسله څه ډول ورګونې نورې منده سی وو اخر نسو هغه دی وړي وړي وای خسوار کې وده یې کړل سره ته څه مایندو ته نسو ډیر زه تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورخ کاره کې دوه مشره ده نو سړی سپین کړای نو د څه کورونه دیونه کې دوه ډیر بات کړه
که چرا د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لخه ځلېدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ولې ډېر ځوانان داسې هغه حتی کېدی سي نابغه وي. زما خپله په یادېږي سي ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره وو، ولې د دې لپاره سي واړه وو لستمه غږېږه ته کشرې دا منم سي په ځوانۍ کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدی سي سي مشران ورته ځیر سي هغه څه سي د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي. اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي سي دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي، هغوی ته باید اجازه ورکړي، فرصت ورکړي. کوم څه سي نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهوي او پوهاوی دي ورته وکړي. زه حتی لفظي تشنج یا شخړه پکې ردوم او وهل او ټکول او فزیکي برخورد خو په ځای پرېږده، ځکه سي ډېر ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبیدالله عبد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکیو ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي، ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که موږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر حالان ته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغه یې په غېږ کې نیول. چې د دې مکتب نه رارسختېږي دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چېرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وهئ هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه هلته ډېر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کېږي، د مور له خوا نه توهین کېږي. تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کېږي. هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخې ته ویسي.
د وردګ اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار دا تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، د دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تهدید کوم دوی بیا نشي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربېره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم، ورسره ځم په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي د همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې څه ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرفالدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، په اصطلاح طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي، په اصطلاح اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، هر رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د پلار پایس، د یو ښوونکي پایس، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا چې صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو، ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د یو پلار او د مور پایس کومک نشي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د ته د یو ماشوم په سترګه، د ته د یو بېکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. دای په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تېښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي، دوی سره خبرې سوي دي اروپایانو په وسیله یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې مور یې ښودلې پلار یې ښودلې د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلې که ښه هویت پیدا کړي ښه شخص به یې په آینده کې او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت یې جوړ سه په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی
درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيل جوړه ورو په تمثيل جوړه کې یو کسانو په غلغه گیګو چې ترکاری او تازه میوې سمینې مینځي بیا نو موږ وی چې ناروغ کیږي
اوروره دا که کسب ته میچ ورش دا مریض می یخی بازاب دی دا کسب جسد
رازی رازی مهربانی وکي
دی خاطرسه دا دا کسب ناروغه دا
خوري راشه دا دا چپرکټ باندې ځان واچو
لا لا لا
خیر خیر
دا بازاب دا کسب
دا ولی خوري
بیا غوایس دا سویات خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسی وي
خوري چی شي خوړلې و بیګا زهر
می خوړلې دي چی شي می خوړلې دي ډاکټر صاحب دا شه چې تاسو
خوري مام خوړلې دی وې په غوسه کېګه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه وکړم
سم آلور ته وایې نو که شروع ما په خړې او تر کالي او سره خوړل د بلې شي نه دی خوړلې
شروع خو باسي نه و
یا تازه شروع ما په خړې و
ها ها تر کریمو پریمنځلې و
خدا منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټې نه خو مې نه و راښکولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دا څه مې پاکه پریمنځلې او دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېوله تیار مې شه و را مې و
دو ساعت مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې میشه ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شه
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګر پیرا شي چې دا ترکاری د غسمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومه خواته نه لږه د میکروب نه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمیدال په یاد نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خوځو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو به پیاټ چې ویل به پشپش بیاش کې باندې څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره خو له شپږ بیاش ورسته هم خوراد او چند سول او هم بیکاره جګونه خو له چند وته دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمانو کړی چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله شو دلوي د خبرو ولې په پای کې بو د غټو خلکو د مقرري لجریانه خبرو سبا لکه د دریم ټولګي ازموینه چوي
خا ته کوم پوسټ کاندید سوای؟
صاحب زه د ولایت پوسټ کاندید سوای.
خا آفرین ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که اسانه پوښتنه راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لري سوای ما او لږ زر دا موضوعات را نه هیر دي
اسانه پوښتنه درڅخه کوم ما ورخطا کیګه
مننه صاحب
د لومړی پوښتنې جواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لاند او اسانه دریازي سوال ده
بله صاحب
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه زرد دوه تقسیم پر دوه څو کیږي ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوه تقسیم پر دوه دامې دي هم دوه
پنځه ثانیې دې پوره شوې دوه ثانیې نورې هم لري
مننه صاحب ضرب دوه څلور منفی دوه دوه تقسیم په دوه صفر
وخت خلاصو څوک یې
سیب یو ځلې بیا یې راته که تکرار کړي.
نه، له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
هو سیب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده، او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چور دې ووهه
صاحب، بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به وو چې ودرېږي، او په درېدلو خو یې بار له شا ښکته ښویېده.
او که پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زید نه شوی کولی، او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دې یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، مه وارخطا کېږه، د ادبیاتو پوښتنه ده.
ښه صاحب ویې کړه نو.
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه وو؟ په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم.
که شاعر نه وای نو صاحب، نه به معشوقه وه، نه به غماز وو، نه به ګودر وو، نه به سرې شونډې وې، او نه تورې زلفې وې، او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې.
وخت دې پوره سو.
او صاحب، نه به دا جنګونه وه.
ولې؟
ځکه چې جنګونه خو همدوی ته ودی.
او ساده والی صاحب، ولې داسې نه وایې چې که شاعر نه و نو شعر به هم نه و؟
او رښتیا وایه صاحب.
اوزه اوزه ناکام شوي.
خارج کې اوسېدونکو خپلوانو ته ناحق د سړي تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغسې یوې کیسې مو خبر کړو.
و سړیه، هغه ورور دې ویل چې په دوو بجو له کوره و نه وځې، ټلیفون کوي.
چیرته به لاړ شم؟ وښځې د قرضارانو له لاسه هسې هم له کوره نشم وتلی.
پلاره، کاکا مې ویل چې یو قلم او کاغذ هم در سره کېده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیس به در باندې نیسي چې بیا هغومره روپۍ درته راولېږي.
پلاره، ګوره چې پام دې وي، د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نه شي.
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیس کې ورسره ونیسه.
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ. خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي.
یو خو دې د تا د سپېره خوله پښادی سي، یوه ورځ دې هم ښه خبره تېر نه راونه ایسته.
ښځې څه درته ووایم نو، لکه چې دا اوس یې پېژنې، دا لس دولس کاله په اروپا کې دی. څو روپۍ درته رالېږلي دي؟ زه ته ووایه.
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولېږي.
چې یو ځای راولېږي، یو ښه کور به پې واخلو. که څنګه مورې؟
ښهشه، د ما ته کوژدې ورته ووایه، خوله خو دې نه ماتېږي.
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه،
خوله دې مه راباندې ماتوه.
تاسو ولې یو بل ته برګ برګ کېږئ؟
هسې لیونی شوی دی.
ګوره، که یې پوښتنه وکړه چې څال مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه. چې ورته ونه وایې چې ښه یو، سم ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو.
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي. ابل ځل یې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي؟
بلا وهلی یې. ورته ووایه چې ډالر را روان دي، خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو. ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي.
هله پلاره، ژر کوه ټلیفون وکېږه.
غلی شه. هلو
هلو هلو، سلام وروره. ته یې؟
هو وروره، زه یم. څنګه یې؟ ښه یې؟
شکر دی ښه یم. ته څنګه یې؟ وریندار او بچیان دې څنګه دي؟
شکر دی ښه دي، ښه یو ټول ښه دي. د تا بچیان څنګه دي؟
وروره ښه دي، کلب ته تللي، که نه اوس به مې در سره غږولي وای.
شکر دی چې ښه دي.
وروره، کاغذ او قلم خو در سره دي؟
هو وروره، دواړه مې تیارې ښې دي.
ښه نو، یو څه درته وایم چې ویلې کې.
په دواړو سترګو وروره ووایه.
هلو اورې؟
هو وروره اورم.
ګوره وروره، تکلیف درته کېږي. دغه شیان چې درته وایم وابه اخلې او ژر به یې راولېږي. پیسې به بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده، وایه.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ را ته واخلې، خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي، هغه غالۍ ښې پېژني. ودې لیکل؟
هو ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سې چرخه تن سي ډي را ته واخلې او را وبه یې لېږې، ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دی وی چې یو وطن چې در سره بوزي، هسې نه چې د دو چرخه تن واخلې.
ښه، هلو
هلو هلو وروره، غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زی قطع شو.
اوس دغه سندر هم واورئ.
بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، تر کد په هغه را شرم او حیا کرا، تر کد په هغه را شرم او حیا کرا. دوکسان بداس چا نویل دلی، دوکسان بداس چا نویل دلی، چیوتری رشوت آخیز بل جڑاکا، چیوتری رشوت آخیز بل جڑاکا، ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا، ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا. چیز دشو چال دا نورو خیانتونو، چیز دشو چل دنو رو خیانتونو، پاسلا غیر شوات فڑو تشاکا، پاسلا غیر شوات فڑو تشاکا، ترک دپا غیورا شرمو حیاکرا، ترک دپا غیورا شرمو حیاکرا. دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی، دو کسانو باز د دی وطن خغلی، چیو با اختلاس که بل بغلا کرا، چیو با اختلاس که بل بغلا کرا، ترک دپا غیورا شرمو حیا کرا، ترک دپا غیورا شرمو حیا کرا. چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا، ترک دپا غیورا شرمو حیا کرا، ترک دپا غیورا شرمو حیا کرا، ترک دپا غیورا شرمو حیا کرا.
دغه خبرونه د ګیا د اشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وه برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ مسکا احساس او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.